علیکم د ماسپښین دوه بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو پاتې خبرونو ته چې د مازدیګر تر اوو بجو پورې دوام کوي ښه راغلاست. دا خبرونه چې د ماسپښین تر دریو بجو به روانه وي، زه احمد تکل ستاسو کوربه او په تخنیکي برخه کې امان الله امیرزای وړاندې کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې په هرات کې د ولایتي بیارغونې د ډلې پر مرکز د برید او په تخار کې د شنبې ورځې د برید په اړه چې ګڼ شمېر دولتي چارواکي په کیمړه او ټپیان شول د تحقیقاتو پر نتایجو راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د یمن په دوهم لوی ښار تاس کې نن سهار وختي د مظاهره چیانو پر کمپونو د امنیتي ځواکونو په حمله کې شل مظاهره چیان ووژل شول. د جرمنی مرکزی هی ارخی واکمن ائتلاف پر هغه پلان موافقه وکړه چې لمخې په هیواد کې د انرژي د تولید ټول اټومي تاسیسات تر 2022 کال پورې تړل کیږي. خو تر هر څه مخکې کورنی خبرونه واوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
سر کې د مهم خبرونو سر ټکی، د هرات څخه رسیدلی راپورونه وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو د ولایتي بیا رغونې د ډلې په مرکز باندې اوس هم خطر روانه ده. ناټو د افغانستان په جنوب کې د هغو عملیاتو په اړه بخښنه غوښتې چې 14 ملکي کسان پکې وژل شوي. تخار ولایت د ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استول شوی ګډ پلاوی وایي چې ولمو ورځ د ولایت په ودانۍ ځان وژونکي حمله نه ده شوې، بلکې د دوی د څېړنو له مخې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. د خبرونو تفصیل، له هرات څخه رسیدلی راپور نو وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو د ولایتي بیا رغونې د ډلې په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون ویاند او اداري مسؤل ډاکټر محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته شپږ ویشټپیان وروړل شوي چې شپږو نورې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړي. نوموړي وویل په ټپیانو کې زیات ملکي وګړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي د حمله مسولیت په غاړه اخیستې ویلي دي چې د دوی کسان په ارتي سره په جګړه بوخت دي. ناتو د افغانستان په جنوب کې د هغو عملیاتو په اړه بخښنه غوښتې چې 14 ملکي کسان پکې وژل شوي. په جنوب لویدیځ کې د ایساف ځواکونو قمندان جان تولان وویل چې ناتو ځواکونو په هلمند کې دغه کور په دې باور په نښه کړی و چې ګمان کې د وسلوالو له هغه کور څخه د مرکز په توګه کار اخیسته. ولسمشر حامد کرزي د ناتو دغه عملیات یوه لویه تېروتنه وبلله او بهرنیو ځواکونو ته یې خبرداری ورکړ چې نور باید د ملکیانو وژنه ودروي. سپینې ماڼۍ ویلي د اوباما اداره به د کرزي دغه اندېښنې ډېرې جدي ونیسي. تخار ولایت د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت استول شوی ګډ پلاوی وایي چې ولمو ورځ د ولایت په ودانۍ ځان وژونکي حمله نه ده شوې، بلکې د دوی د څېړنو له مخې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. د ملي امنیت له ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګډ پلاوی به خپلو څېړنو ته دوام ورکوي تر څو د پیښې عاملین وپیژني. دوه ورځې وړاندې د تخار ولایت په ودانۍ کې د یوې حملې له امله د شمال زون د 303 پامیر قمندان جنرال داود داود او د دغه ولایت د امنیت قمندان ووژل شو. په دغه حمله کې د دغه ولایت د والی په ګډون ګڼ شمېر نور ټپیان هم شول. د پکتیکا محلي چارواکي وایي نن د ارګون ولسوالۍ د قومي شورا د مشر عالم خان زدران مړی په داسې حال کې وموندل شو چې په مرمۍ وشتل شوی وو. د ارګون ولسوال خورشید خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل علم خان څلور ورځې د مخه د ناپیژندو وسلوالو له خوا تښتول شوی وو. کټوازی وویل دغه کس له چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو د ده په خبره دا به په افغانستان کې د قومي مشرانو د وژلو د هغې لړۍ ادامه وي چې له څه مودې راهیسې په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې پیل شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د یمن په دوهم لوی ښار تاس کې نن سهار وختي د مظاهره چیانو پر کمپونو د امنیتي ځواکونو په حمله کې شل مظاهره چیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو د دغې حملې هدف په دې ښار کې د مظاهره چیانو د هغو اعتراضونو پای ته رسولو چې له څلورو میاشتو راهیسې پیل کړي. عسکرو د مظاهره چیانو خیمې وسوځولې. له بلې خوا د یمن په جنوبي ښار کې چې د رژیم مخالفو وسلوالو په ولکه کې دی، ظاهرا پر یو پوځي کاروان د حملې په ترڅ کې څلور یمني عسکر وژل شوي او نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې سلګونو سخت دریځو اسلام پالو د جمعې په ورځ یمن په جنوبی ولایت آبیان کې ساحلي ښار زنجبار نیولی چې په تیرو دو ورځو کې هم پکې نښتو دوام درلود. ویل کېږي هغو وسلوالو چې زنجبار نیولی په عربي ټاپو وزمه کې له القاعده سره اړیکې نه لري، خو په سیمه کې دې ډلې فعالیت درلود. د یمن له رژیم څخه د اوښتو جنرالانو یوې ډلې ولسمشر علي عبدالله صالح تورن کړی چې یو ولایت یې ترورستانو ته تسلیم کړی دی، او له دولتي جزوتامونو څخه یې وغوښتل چې د صالح د حکومت پر ضد پاڅون سره چې له څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی او د صالح د لرې کېدو غوښتنه کوي یو ځای شي. د اپوزیسیون یو شمیر غړي سالې دغه راز تورنوي چې د خپلې څه باندې دېرش کلنې واکمنۍ د غځېدو لپاره هڅه کوي، واک ته د اسلامي سخت دریځو ویره خپره کړي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکوف زومبا په لیبیا کې د ناارامیو د پای ته رسېدو او د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم ځل لپاره له ترابلس څخه لیدنه وکړي. دا به دوهم ځل وي چې ښاغلی زومبا د افریقایي اتحادیې د غړو هیوادونو په استازیتوب په دې هیواد کې د ناکراریو د پای ته رسېدو هڅه کوي. مخکینی ځل د هغه هڅو ځکه نتیجه ورنه کړه چې د لیبیا مشر معمر قذافي له دې ډډه وکړه چې له قدرت لاس واخلي، او د لیبیا وسلوالو مخالفینو چې جګړو ته یې دوام ورکړی ویلي چې تر هغو به د خبرو میز ته کښېننی چې قذافي له قدرته لرې شوی نه وي. د جرمني مرکزي ښي اړخي واکمن ائتلاف پر هغه پلان موافقه وکړه چې له مخې په هیواد کې د انرژۍ د تولید ټول اټومي تاسیسات تر 2028 میلادي کال پورې تړل کیږي. دغه پریکړه په جرمني کې د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه له بحثونو وروسته شوې ده. د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه دغه بحثونه وروسته له هغه راپورته شوي وو چې د مارچ په میاشت کې د جاپان د فوکوشیما اټومي دستګاه زلزلې او سونامي ویجاړه کړې وه. په دې پریکړې سره جرمني لومړنی ستر قدرتمند صنعتي هیواد دی چې له اټومي انرژۍ څخه لاس اخلي. جرمنی د چاپیریال ساتنې د چارو وزیر نوربرت رویدګن پر دې پلان موافقه نن سهار وروسته له هغې اعلان کړه چې تېره شپه د واکمن ائتلاف ګوندونو پرې بحث وکړ.
Die Koalition in den Fragen der Energiepolitik und der Energiewende zu einem Ergebnis gekommen.
ائتلاف د انرژي د پالیسیو او د انرژي د پالیسیو د بدلون په برخه کې یو موافقه ته ورسېد. د اټومي دستګاه د پندولو په برخه کې موږ موافقه وکړه چې هغه و اټومي تاسیسات به چې زاړه دي او قانوني مهلت یې پای ته رسېدلی، او دغه راز د کرومیل د اټومي انرژي دستګاه بیا فعال نه شي. په دوهمه مرحله کې په دوهمه ډله کې د اټومي انرژي هغه شپږ تاسیسات شامل دي چې تر 2028 کال پورې به فعالیت پای ته رسیږي، او پاتې درې اټومي دستګاوې به چې نوي دي په 2028 کال کې فعالیت پای ته رسوي. جرمني په اوس وخت کې د خپلې اړتیا وړ انرژي اتکا پر اټومي انرژي په سلو کې څه باندې شل ده. د دغه پلان له مخې جرمني باید خپل د تجدید وړ انرژي او هغه منابع چې بیا انرژي تولیدولی شي وساتي او هغو ته وده ورکړي. امریکایي انډوور فضایي بیړۍ د خپل وروستي ماموریت له بشپړولو وروسته بیرته ځمکې ته روانه ده. انډوور او شپږ تنه عملیې له نړیوالې فضایي اډې څخه پرون ناوخته د ځمکې پر لورې سفر پیل کړ. ټاکل شوې ده دغه بیړۍ به له شپاړه ساعتونو مزل وروسته د چهارشنبې پورې ځمکې ته راورسېږي. له دغه سفر وروسته به انډوور بیړۍ خپل فعالیت د تل لپاره پای ته رسوي او د کالیفورنیا موزیم ته به انتقال شي. متحده ایالات په پام کې لري چې د راتلونکي جون میاشتې په اتمه نېټه فضا ته د وروستي ځل لپاره د اتلانتیس په نامه بیړۍ په توغولو سره دغه دېرش کلن پروګرام پای ته ورسوي. د دغو بیړیو د فعالیت په پای ته رسېدو سره به ناسا د خپلو فعالیتونو په برخه کې د کال $4 میلیارد وسپموي، او په دې توګه به وکولی شي چې مریخ او تر هغې وړاندې سیارو ته د نویو بیړیو د توغولو پروګرام ته پراختیا ورکړي. دا ولې دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسدآباد کې خپریږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په هرات کې نن وسلوالو د ایټالیا د ولایتي بیرغونې د ډلې پر مرکز برید وکړ. د دې حملې په اړه چې اوس هم روانه ده معلومات درکوو. افغان چارواکو په تخار ولایت کې د شنبې ورځې د برید په اړه چې څو جګپوړي دولتي چارواکي په کې مړه او ټپیان شول خپل تحقیقات بشپړ کړي دي. د دې تحقیقاتو پر نتایجو به مو هم خبر کړو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په قضا کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ سفارشونه وړاندې کړي دي.
اکثرا قاضیان تهدید او ګواښ ورته پیښته، او که چیرې دوی ته لازم امنیتي تدارکات ورته برابر نسی په عادلانه توګه خپل کار نشي کولی.
نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې په افغانستان کې د مهر پر مسأله په زړه پورې خبرې اترې اوریدای شي. څومره افغان میرمنې پوهیږي چې مهر څه ته وایي؟
زه دونه کوچنی وڅم چې زما په قرآن کې په یادیږي اوس ولا کې شی ملا ولا کړی ته.
د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. په هرات ښار کې نن وسلوالو د ولایتي بیارغونې د ډلې پر قرارګاه برید وکړ. دا نښته تر څو شېبو مخکې پورې هم روانه وه. ویل کېږي چې په هرات ښار کې په نننۍ حمله کې مرګ ژوبله هم پېښ شوې ده. له دې حملې وروسته په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ موږ هڅه کوو چې په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو چې دا شېبه زموږ هڅې روانې دي، خو د ټلیفون په شبکو کې د ستونزو له کبله ځینې وخت دا ګرانه وي چې په افغانستان کې له ټلیفوني شبکو سره تماس ټینګ شي. په هر صورت هڅه کوو چې د خبرونې په دوام کې له خپل خبریال سره تماس ټینګ کړو. خو له هغه مخکې، د شنبې په ورځ د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې د ولایت په دفتر کې یوې سختې چاودنې د شمال زون د پولیسو د قرارګاه عمومي قمندان جنرال محمد داود داود، د تخار د امنیت قمندان جنرال شاه جهان نوري او څو نور چارواکي ووژل او ځینې نور یې ټپیان شول. په چاودنه کې د تخار ولی عبدالجبار تقوا او څو نور دولتي چارواکي ټپیان شول. اوس د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي دي. حمید مومند له کابل د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. مومند صاحب، تاسو څه اوریدلي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو د تحقیقاتو نتایج او د دې نتایجو جزئیات څه دي؟
مننه تکل صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو تبصره وکړه، البته یو شی غواړم دلته تاسو کوم چې دا تحقیقات بشپړ شوی نه دي، لا هم روان دي. یوازې د تحقیقاتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. البته د افغانستان ملي امنیت اداره او د کورنیو چارو وزارت لخوا دا تحقیقات په ګډه پر مخ بيول کېږي. نن سهار د ملي امنیت ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خپل نوي انکشافات له مطبوعاتو سره شریک کړل. په کوم اعلامیه کې چې د دوی لخوا د ازادۍ راډیو ته استول شوی و، په هغه کې ویل شوی چې د دې لومړنۍ تحقیقاتو دا ثابت کړ چې دغه چاودنه چې پکې یو شمېر امنیتي چارواکي مړه او ژوبل شول، د کوم ځان وژن کې حمله له کابل نه بلکې له مخکې نه د ځای په ځای شو چاودونکو موادو له کابل چې د ریموت کنټرول بم ریموت کنټرول په وسیله باندې الوزول شوی دی، رامسته شوی دی او چارواکو ته دغه مرګ ژوبله اړولې ده. دوی وایي چې د پیښې د سرنګوالي په اړه باندې د دوی تحقیقات روان دي او هڅه کوي چې د دې نور اړخونه هغه وڅېړي او بل اخر د پیښې عملونه ځان ورسوي. تکل سب تر دې مخکې چې کوم خبرونه خبره شوی او طالبانو هم ادعا کړې وه، په هغه کې دا ویل کېدل چې البته کوم وسلوال توانېدل دی چې د ولایت ودانۍ ته ننوځي، نفوذ وکړي او د غونډې خونې ته ځان ورسوي او بیا البته په چارواکو باندې ډزې وکړي او وروسته چاودنه رامنځته کړي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی و او هغوی په خپل اعلامیه کې چې رسنیو ته استولې و ویلو چې د تخار ولایت یو اوسیدونکی اماد الدین چې رسنیو ته نوم خودلې و، دغه کس ودانۍ ته ننوتلې و او په غونډه کې چې افغان او بهرني امنیتي چارواکي ناستو خپلو امنیتي مسایلو باندې خبرې کولې، په هغه کې چاودنه وکړي. د تخار والی سرګندونو ته هم که راشو چې چون په خپل په دې حمله کې ټپي شوی دی، هغوی هم دا ویلو چې البته دوی د غونډې لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولي و او د هغه په خبره ممکن حمله کوونکي د میلمنو په ډله کې ودانۍ ته ننوتلې وي او چاودنه کړې وي. خو د ملي امنیت د ادارې د روسي انکشاف تقریبا دغه سرګندونه او دغه اداوې چې پر رسنیو کې شوی دا یو ډول تر پوښتنې لاندې راولي او کچېرې دا ثابت شي چې دا چاودونکو مواد له مخکې نه په ودانۍ کې ځای پر ځای شوی و، ممکن په دې ارتباط نورو ژورو تحقیقاتو ته اړتیا پېښه شي او بالاخره د هغې عوامل چې تر ډېره پورې ورته په افغانستان کې د چارواکو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم ویل کېږي، په دې ارتباط کې نور ریښې او نور مسایلو ته هم اشاره وشي. بل تکل سره
ډېر زیاته مننه کوم حمید مومند، تاسو لطفاً را سره اوسئ. د شیبه ځو هرات ولایت چرته چې د ولایتي بیرغونې د ډلې پر مرکز باندې حمله شوې ده. مومند صاحب، موږ او تاسو بیا پر دې موضوع باندې خبرې کوو. اوس شرف الدین ستانکزی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او چې وروستي معلومات د هرات د نننۍ حمله په اړه څه دي؟ ستانکزی صاحب،
تیم یا پی آر ٹی بجادی کھج سوائی جیسے خچی سے ولور تھا نولاڑے میں پایا سو میتھری کی واقعہ کے وزت لا ماغ سے تیاری گردی کچھ ہم دہرا خامیا چاہو کمانڈر جنرل سعید آغا ساقید پشکار سود خبران دی مطبوعاتی کانفرنس پر کا وی ویل سے وزت بھی کنٹرول اندر اس لائن
وضعیت چې دوی تر کنټرول لاندې راوستلی معنا یې دا ده چې وسلوال یا وژل شوي دي او یا تښتېدلي دي، که څنګه نښته تر اوسه هم روانه ده؟
ولې لږ نه وروسته چې کله ساقط صاحب دا خبرې وکړې لږ نه وروسته بیا هم د ډز غږونه واورېدل شول. جنرال صاحب دغه ساقط په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې د رسنیو هغه راپورونه هم بې اساسه وبلل، ویې ویل چې کاسله کومې منبع ورکړې دي چې پی آر ټي ته کسان داخل شوي یا یې هم د پی آر ټي و مخ ته کوم تعمیر نیولی. ده ویلې چې یو انتحاري راغلی دی او په غجه کې انتحار شوی دی او بیا څوک نشته او هغه وضعیت وی نیولی. نو د دې پوښتنې په غبرګون کې د ازادي راډیو چې دلته تقریبا درې ساعتونو لپاره جګړه روانه وه او ډزې وي انفجارونه او بیا دا څه معنا لري، نو ساقب وویل چې دا یو طرفه ډزې وي چې پی آر ټي په مشکوک تعمیر باندې کولی او له هغې خوا نه عکس العمل نه ده نښودل شوی. نوې خبره چې دغه ساقب وکړل هغه یې دا وکړله چې ویل چې یو انتحار کوونکی یا ځانوژونکی چې څوک راغلی به دوی په زخمي حالت نیولی و په روغتون کې ساور کړله. د درې دېرش ټپیانو خبره یې وکړله چې په هغو کې څلور تنه دوی وایي دی وایي مړه دي او یوه پکې ښځه هم ټپي ده او د ماشومان. نو ویې ویلې چې لومړی وار په سینما چوک کې بمي چاودنه وکړه او دغه نه وروسته بیا دا ده چې په پی آر ټي باندې دغه واقعه رامنځته شوه.
د دوی له خبرو داسې معلومیږي چې حمله کوونکی یو کس دی او که یو ژوندی پاتې او مقاومت یې کوو. ما ته د خبرې یو څه داسې مبهمې ښکارېږي ستانکزای صاحب.
بله هغه څه دي چې موږ د سترګو لیدلی حال ده هغه دا چې له لس بجو نه مخ په دې خوا په پی آر ټي کې ډزې او چاودنې وې. په پی آر ټي کې همدا اوس هم تیاری ګرځي او په هغه ځای کې وضعیت غیر نارمل غوندې ښکاري او یوه تعمیر له دودونه او د اور لمبې پورته کېږي. نو خبر دا ووایو چې تر اوسه پورې حتی داسې د قمندان د امنیه له خبرونه وړاندې د غلام فاروق کویستاني په نوم باندې د هرات د جنایي چارو مدیر خبریالانو ته په همدغه ځای کې وویل چې اووه تنه انتحاریان داخل شوي دي. خبرې لا هم زدو ناقص دي، موږ نشو کولی چې وروستي جزئیات هغه څنګه چې کاره وي ورکو، خو قاري یوسف د طالبانو ویاند هم مسلک په دوه غاړه اخیستی.
بله د تلفاتو په اړه تاسو ته معلومات شته چې د پیښې تلفات څومره دي؟
بیا به هم زه د نخیص وبولو ځکه د هرات حوزوي روغتون ویان او یو ډاکټر محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته شپږ ویشت نفره ټپیان راغلي دي چې په هغو کې څلور مړي دي، خو د امنیه قمندان دغه ارقام درې دېرش نفره وښودله. دا په داسې حال کې ده چې د جنایي مدیر اووه دېرش کسه ښودلي. لا هم زه د نخیص دي کېدی شي مختلف شفاخانې او روغتونونه وي دلته تللي. دا اوس چې تا سره خبرې کوم له شېبه وړاندې مې دلته یو ټیم د روغتیایي د قلي اردو راغلی ده، د قلي اردوي سلافظه اوه سوه اووم ظفر دغه سرتیب ډاکټر دلته ویل چې اتلس کسان موږ وژغورله یوازې له دغې واقع نه. هغه چې بله واقع وه د تمې چې واقع دوه دوه جایه پېښې شوي دي، نو بیا هم نشو ویلی چې ارقام به څو وي، خو هغه ارقام چې شفاخانې حوزوي ته تللي دي شپږ ویشت نفره ټپیان او څلور امله او د هرات امنیت چارو قمندان دا رقم درې دېرش تنه وښوده چې هغه ده یو هم د ده په وینا انتحاري وو. دلته هغه څه طالب ویم قاري یوسف وویلي چې څلور کسه دوی دلته دغه حملې ته آماده کړي وو.
ډېره زیاته مننه کوم. یوه وروستۍ پوښتنه ستانکزای صاحب، چې د هرات د پی آر ټي قرارګاه دا د ښار په کومه برخه کې ده او امنیت یې په عادي حالت کې څه ډول دی؟
د هرات تر ټولو امنترینه او پر ازدحام ترینه ساحه دغه نوی ښار یا شارینه او د دې په جنوب کې ده. جنوب کې جنوب کې شمال ته د هرات د والي د استوګنې ځای چې باغ ازادي ورته وایي او دا جادي انصاري یعنی په امترینه سیمه کې ده چې کله هم داسې فکر نه کېدی چې دلته دې څوک داخل شي او ورد شي. د سیمې البته یوه خبره چې پاتې شوله ما نه په خبرو کې په څو کیلومتري کې دی دکانونو شیشې ماتې وې، وسایل تخریب وه او هغه خلک چې ازادي راډیو سره په سیمه کې وغږېدل د دې غوښتونکي وه او هغوی ویلي چې دوی دا خپله اندېښنه مخکې هم امنیتي مسؤولینو والیانو سره بېلابېلو سره شریکه کړې وه چې دا یوه مسکوني ساحه ده او دلته د پی آر ټي شتون د دوی لپاره امنیتي ستونزې دي. نو اوس یوه دوکاندار چې همدغه مستعمله یاد وو ته ویل چې واز ماته زی لکه افغانۍ خساره رسېدلې ده. همداسې په دې حساب ټول دوکانداران و منتظر شوي دي، کورونو شیشې ورانستې وي دي او خساره ور اوښتې ده. نو دوی غوښتم کړي دي چې باید دا پیاچې له دې ځای لاړ شي. بلې،
ډېر زیاته مننه کوم. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی و چې د هرات ولایت پی آر ټی ته نږدې د نننۍ وسلوالې حملې په اړه معلومات راکول. حمید مومند، تاسو خو د ستانکزی خبرې واورېدې، تاسو ته څنګه ښکارېږي د هرات د تحقیق د اوبخې د تخار ولایت د حملې د شنبې ورځې د حملې د حکومتي راپور جزئیات مو هم اوریدلی دي؟ دا څه ډول یو حالت دی او دا د بې امنیتۍ پیښې په هغو ولایتونو کې چې مخکې سابقه نه درلوده، تخار ګوره او هرات ولایت ګوره، یعنې د افغانستان په جنوب کې مخکې ډېرې دغه پیښې شوې وي خو په هرات او تخار کې دا ساری نه لري، دا کوم پیام ښیي او د څه پیام ښودونکي دي دا حملې؟
بلې تکل صاحب، خپل د افغانستان د دفاع د وزیر سرګندونو تر شو چې سمو د مخ کې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې کړي و، هغه هم دغه اندېښنه سرګند کړي و چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو په حملو کې زیاتوالی راشي او ممکن وسلوال مخالفین د نورو د تیرو کلونو په نسبت زیات توجه د پوځي مرکزونو او دولتي ودانیو ته وکړي.
مومن صاحب، په همدې حد کې یعنی د دوغمر شدید حملو انتظار دوی درلود او که د نورو کلونو په څیر دوی فکر کاوه چې حملې به د نورو کلونو په مقایسه وي؟ دا خو بیخي ډېری حملې کیږي.
بله، تقریبا کومه وړاندوینه چې د امنیتي چارواکو لخوا شوې، په خپل د دفاع د وزیر لخوا شوې ده، هغه هم دا ډول حملو ته اشاره کړې او ویلو چې متاسفانه دوی دومره توان نه لري چې د ټولو انتحاري حملو یا هغه حملو چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان کېږي د هغو مخنیوي وکړي. که څه هم تر دې په دې کې امنیتي چارواکي تر ډېره دا وایي چې دا ډول حملې ټولې د پولې اخوا په د نورو تروریستي ادارو یا سازمانونو لخوا پلانېږي. که ته تېرو یوې میاشتې پیښو ته راشو، نو د افغانستان په دفاع وزارت هغې نه وروسته د چارسربسر روغتون کې او بیا په قندهار کې او نورو سیمو کې دغه حملو وښودله چې تقریبا دغه اټکل نو تر یو حد پورې سم وو. خو درې تر څنګه نور داسې اندېښنې هم پیدا شوې وې چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم د خبرې اشاره کړې و چې وسلوالو مخالفینو په کافي حد کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی دی او همدغه نفوذ درې سبب شوی دی چې پوځي مرکزونه دا تر زیات خطر او تر ګواښ لاندې راشي. که څه هم تر اوسه پورې د هرات د تخار د روسي پیښې په اړه باندې د تحقیقاتو روسي نتیجه لا نه ده څرګنده چې درې د حمله اساسي علت سکه ده. خو بیا هم ویل کېږي چې حمله کوونکي چې کوم مخکنی اداوي چې د تحقیقاتو د لومړنۍ نتایجو نه مخکې چې کوم اداوي موجوده وي، په هغه کې ویل کېدل چې حمله کوونکي بیا هم د پوځي یونیفورم څخه په استفاده ودانۍ ته ننوتلی دی او دغه حمله ترسره کړې ده. بلې تکل
مومن سره یو وروستۍ پوښتنه مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ، دغه وروستیو حملو څپه مخصوصا په تخار ولایت کې د وروستۍ حملې چې دوی وایي چې ځانوژونکې حمله نه وه، البته که څه هم دا مقدماتي تحقیقاتو نتایج دي، څنګه امکان لري د طالبانو عموما له دې مخکې چې کومې حملې کړې وي هغه خصوصیت معلوم دی چې انتحاري حملې دي؟ دا که بم ځای پر ځای شوی وي نو دا خو د پاڼه بیخي بدلوي او دغه مفکوره د دې چې دا حمله به طالبانو کړي وي په دې کې شک پیدا کوي، همداسې نه ده؟
بله تکل صاحب، تاسو چې کوم نقطې ته اشاره وکړه تقریبا تر ډېره کتونکو هم دې ټکي ته اشاره کوي چې طالبان خو یو د طالبانو په اړه دا ویل کېږي چې د هر پیښه چې امنیتي وشي دوی په ډېر په سادهګۍ سره حاضر شي رسنیو ته د هغې مسؤلیت په غاړه واخلي. کوم نوې انکشاف چې د ملي امنیت د ادارې او د کورنیو چارو وزارت له خوا شوی دی، که چېرته دا خبره ثابته شي په روسي نورو را روانو تحقیقاتو کې، نو ممکن البته د پیښې په نورو اړخونو باندې هم بحثونه وشي، ځکه د یو خدا ویل کېږي چې په هیواد د امنیتی مسولیتونو د انتقال بهیر د امنیتی ځواکونو هغه ته د تیاری په حل کې دي. ځینې کړي دا وایي چې ځینې مخصوص کړي چې د ځینو بهرنیو ادارو سره دوی په تماس کې دي، هڅه کوي چې دا ډول حملو په پلانولو سره دغه بهیر زیانمن کړي او په ځمنن کې داسې ستونزې وانمود کړي چې افغان امنیتی ځواکونه لا د جوګ نه دي چې دوی د هیواد د امنیتی مسولیتونو بوج پورته کړي شي. په ورته وخت کې ځینې نور اندېښنې هم موجود دي، هغه د وسلوالو مخالفینو نفوس دے چھ پ امنیتی ادارو کے دوی نفوس پ اڑ باندے ویل کی کتن کی بیا ہم کد وسل والو مخالفین دو نفوس مسئلہ وی کوم حملہ چھ پتخار کے شو وقت کچر تم دغه مهم امنیتی غونډه تراشو او د پر چکم امنیتی ترابیر نیول شوی او بیا دا پ کم پلان او پ دقت سره باندې دا حمله شوی دا امنیتی چارواکی پنه شوی دی د ډیرو کتونکو په وینا پخپل وسل والو مخالفین یا طالبان په عام اصطلاح دومره ظرفیت نه لري چې داسې یو حمله دی پلان کړی شي. البته دا کتونکو نظر دی دوی وایي چې ممکن د داسې پیښو تر شا د ځینو ډیرو پراخو شبکو چې د هیواد نه بهر فعاله دي، مثلا د هیواد په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله فعاله ده، همدارس د القاعده شبکه ده، ځینې نور داسې سترې شبکې چې هغوی په نړیواله کچه باندې د داسې حملو د پلانولو کافي تجربه لري، ممکن د هغو خلکو لاسونه تر شا وي او یا هم ممکن د سیمه ییزو سیالیو چې پخپله په افغانستان په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې سیمه ییز یا ځایي چارواکي لیو بل سره ناسالم رقابتونه لري یا هم ممکن د دغه سیزن نتیجه وي. بل تکل سره
ډیره زیاته مننه کوم حمید مومند په کابل کې د ازادي رادیو خبريال چې د افغانستان د حکومت د چارواکو د تحقیقاتو نتایج د تخار د حمله په اړه بیانول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پرون او نن سهار په پکتیکا او خوست ولایتونو کې په جلا جلا چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده. په دې چاودنه کې وژل کیږي ویل کیږي چې یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه ملکی وګړي ټپیان دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
نن سهار د خوست مرکزی برخه دو پر لپسې بمی چاودنو ولرزوله. امنیتي مسؤلین وایي لومړی چاودنه سهار 8 بجې د ښار مرکزی برخه د موټر سایکلونو په لوی پلورنځي کې هغه مال رامنځته شو چې یو شمېر ځوانان د موټر سایکلونو پر رانیولو بوخت وو. د دې ولایت امنیت قمندانې او افسر جان محمد د پیښې په ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پیښې ټپیان ټول ملکی وګړي دي او په دولتي ادارو کې رسمي دندې نه درلودې. د زیاته کړه ټپیان د درملنې لپاره ملکی روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د جان محمد وینا دوهمه چاودنه د ښار دننه د لومړۍ چاودنې څخه د څو دقو په توپیر د یوه بلند منزل په وروستي پوړ کې شوي چې له امله یې چاته مرژوبله نه ده اړولې. د لومړنۍ چاودنې د جزیاتو د څرنګوالي په اړه داسې وویل.
څلور کسان دا محل واقعه کې زه خپله د پولیسو لخوا وظیفه ماته راکړلی شو چې محل واقعې ته ورسېدم. محل واقعه مې چې بررسي کړه څلور کسان زخمیان وو. دا ملکي خلک دي چې د موټر سایکلو په بارګینو کې بم یې خایو هغه انفجار وکړ.
بلخوا تېره ورځ د پکتیکا ولایت د مټه خان په ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه یو کوچی ماشوم هغه محل مړه او دوه نور ټپیان شول چې په یوه غرنۍ سیمه کې د څارویو په سرولو بوخت وو. د ولي ویان مخلص افغان وایي ټپیان د درملنې لپاره د ائتلافي ځواکونو روغتون ته لیږدول شوي خو د یو ماشوم روغتیایي حالت نازک دی.
مټه خان ولسوالۍ د فیدو کلا په سیمه کې چاودنه رامنځته شوي چې په پایله کې یو دولس کلن ماشوم په شهادت رسېدلی او دوه نور ټپیان شوي دي.
د دولت کوم مخالف وسوالې ډلې تر دا مهاله د دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خوست او پکتیکا کې پر ملکی وګړو دا ورستۍ چاودنې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او دیني عالمان په بمی چاودنو او د جګړې د ښکېلو غاړو په سوال نښتو کې د ملکی وګړو پر مژوبلې په ژوره توګه خوشیني څرګندوي او د بې دفاع او بې ګناه افغانانو ناروا وژنې د اسلام د مبین دین د احکامو او بشري حقونو خلاف عمل بولي. په دې لړ کې د خوست ایوه دینی عالم او څو تنو ځایي اوسیدونکو د نورو په استازیتوب خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
جلیل دا خو بیخي ښه کار نه ده. دا خو نه د مسلمانۍ طریقه او نه په شریعت کې شته. پوهېږي کنه دا خبره چې ملکی خلک د سودا د رشي دی دلته بم سیور دی. دا خو ډېر غار جرم ده.
بالکل مرخون دا بالکل زه غندم ځکه چې دغه غلط عمل دی، نجایز عمل دی. د مسلمانو سره جهاد حرام کړی
کی رحمت خدای په قرآن کې چې ولا تقتل انفسکم تس ما وجنه کنه. خدای مخلوق دی، خدای مخلوق ته ضرر مال سوي که مسلمان کنه ملکی خلکو ته ضرر سوي ګناه دی.
دا یادول ورته د لومړی ځل نه ده چې په لوی پکتیا کې بې دفاع ملکی وګړي د ماینونو قرباني کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم په ورته پیښو کې لسګونو بې دفاع افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي. سیلاب له یو نامعلوم ځای په خپل لیک کې لیکلی دی چې د خوست ولایت په یعقوبیو عالی لیسه کې د یوې کورنۍ 15 نفره معلمان کار کوي. دی لیکي چې کله په دې کورنۍ کې کومه پیښه وشي نو دا ټول 15 معلمان مکتب ته نه راځي او شاګردان بې سرنوشته وي. دی لیکي ټول پرسونل د ښوونځي نوي کسان دي، یوازې د مدیر په ګډون 10 مسلکي دي، نور ټول د ساینس او عصري علومو په مفهوم او تشریح هم نه پوهیږي. مروی د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د ګلدانو د کلي اوسیدونکي لیکلي دي، زموږ په کلي کې د نجونو مکتب نشته، دا لوی مشکل دی. دا لیکي چې زه هیله کوم چې زموږ غږ د معارف وزارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام هم د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هیروئ. خو دا دی وخت د ماسپښین 2:30 دي. نوریاس نوري ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هرات د امنیت قمندان وایي په هرات کې د بهرنیو ځواکونو د ولایتي بیا رغونې د ډلې پر مرکز د وسلوالو حمله تر کنټرول لاندې راوستل شوې. خو په هرات کې د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې نښته تر اوسه روانه ده. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې 4 ځانوژونکو یې دا حمله ترسره کړې. د مرګ ژوبلو دقیق ارقام تر اوسه نه دی څرګند. خو د هرات د حوزوي روغتون یو مسؤل ویلي چې تر اوسه دوی ته 6 ټپیان وروړل شوي او 6 تنو د خپلو ټپونو له امله سا ورکړې ده. تخار ولایت د ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت استول شوی ګډ پلاوی وای چې وړم ورځ دی ولایت په ودانۍ کې ځانوژونکي حمله نه ده شوې، بلکې دوی د څېړنو له مخې چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. د پکتیا محلي چارواکي وایي نن د ارګون ولسوالۍ د قومي شورا د مشر علم خان زادران مړی په داسې حال کې وموندل شو چې په مرمۍ وویشتل شوی و. د یمن په دوهم لوی ښار تاس کې نن سهار وختي د مظاهره چانو پر کمپونو د امنیتي ځواکونو په حمله کې 40 مظاهره چان ووژل شول. او د یمن په جنوبي ښار زنجبار کې د رژیم د مخالف وسلوال چې د رژیم د مخالف وسلوال په ولکه کې دی، پر یو پوځي کاروان د حملې په ترڅ کې 4 یمنی عسکر وژل شوي او نور ټپیان دي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکوب زومبا په لیبیا کې د ناارامیو د پای ته رسېدو او د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن د دوهم ځل لپاره له ترابلس څخه لیدنه وکړي. د جرمني مرکزي ښي اړخي واکمن ائتلاف پر هغه پلان موافقه وکړه چې له مخې په هیواد کې د انرژۍ د تولید ټول اټومي تاسات تر 2022 میلادي کال پورې تړل کیږي. او امریکایي انډوور فضايي بیړۍ د خپل وروستي ماموریت له بشپړولو وروسته بیرته ځمکې ته را روانه ده.
دا د ازادۍ راډیو ده. په فراه کې د ملي امنیت د ریاست چارواکي د سولې له عالي شورا څخه شکایت لري. دوی وایي چې د سولې عالی شورا په دې ولایت کې د سولې د خبرو اترو د پیلولو په برخه کې مرسته نه ورسره کوي. احمد شاه فطرت په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
نارنګین د دولت د وسوال مخالفان د ولس کسیز ډلې مشر دی چې په دې وروستیو کې د سولې سره یو ځای شوی دی. رنګین اوس هم د پخوا په شان لویه ږیره لري او اوږدې جامې پتن کې دی. نارنګین چې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، کابو یو میاشت کېږي چې د فراه په ښار کې اوسېږي. دی له دې ډېر خوښ دی چې د جګړې څخه یې لاس اخیستی او اوس هوسا ژوند کوي، خو دی ځینې شکایتونه هم لري. د رنګین په وینا دولت چې کومې ژمنې ورسره کړې وي هغه یې نه دي پر ځای کړي. لبل خو امیر محمد ایبی په فراه ولایت کې د سول د عالی شورا مرستیال به وایي چې دوی په تېرو کې ځینې نیمګړتیاوې درلودي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی دا کسان له یاده غورځولي وي. د ایبی په وینا دوی په فراه کې د سولې په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي او دغو کسانو ته به هم امکانات برابر کړي. تر اوسه پورې د کسانو په اړه د سول د پروسې سره یوځای شوي ځینې کمکارۍ موجوده وي، خو دا په دې معنی نه ده چې د دوی راتګ د قدر وړ نه دی، بلکې په راتلونکي کې به دا ستونزې نه وي. تر اوسه کابو 40 تنه مخالفان په فراه کې د سولې سره یوځای شوي شوی او موږ د نورو سره هم د سولې خبرې پیل کړې دي او ډېر ژر به تاسو د سولې د پروسې سره د دوی د یوځای کېدو شاهد اوسئ. نارنګین چې ډېره موده یې د وسلوالو طالبانو سره تېره شوې ده وایي که دولت ورسره مرسته وکړي نو کولی شي د دولت نور وسلوال مخالفان هم د سولې د پروسې سره یوځای کړي. د نارنګین په وینا په سولې کې ژوند چې په هر ډول وي تر جګړې ښه دی او د دولت نور وسلوال مخالفان هم باید سولې ته غاړه کېږدي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فرح ولایت.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د قضایي قوې په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی چې په هغه کې د قضایي او عدلي ادارو درې څانګې ارزول شوې دي. په تیرو لسو کلونو کې که څه هم د افغانستان د قضایي وزیر د ښېګڼې په برخه کې ډېرې هڅې شوې خو بیا هم ویل کېږي چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په قضایي ادارو کې اداري فساد، په محکمو کې د زورواکو نفوذ، د چارواکو لخوا له مراجعینو سره ناسم چلند او ګڼ شمېر نورې ستونزې موجودې دي. له بلې خوا د افغانستان د سترې محکمې مرستیال عبدالملک کاموي وایي چې د راپور د ځینو برخو سره موافق نه دی او وایي چې د عدلي او قضایي ادارو په وړاندې اصلي ستونزه د امنیت نه موجودیت دی. مخفی عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د ځینو پرمختګونو سره سره اداري فساد او د زورواکو د نفوذ موجودیت لا هم د لوی ستونزو په توګه په خپل ځای پاتې دي. دغه کمیسیون په خپل رپورټ کې د دې ترڅنګ په قضایي سیستم کې ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي چې پکې د عامه خلکو او تورنو کسانو د دوسیو په وخت نه خلاصېدل، د قاضیانو نه موجودیت او ناسم چلند شامل دي. د بشر د حقوقو کمیشنر نادر نادری چې د شنبې په ورځ د دې رپورټ په اړه معلومات وړاندې کول وویل چې دوی د یادو ستونزو د هواري لپاره ځینې مهمې سپارښتنې هم لري. نوموړی د ستونزو د هواري لپاره یو شمېر وړاندیزونه داسې بیانوي.
اولین وړاندیز دا ده چې روزنیز پروګرامونه قاضیانو ته زیات شي. د افغانستان په دننه او د افغانستان بهر کې، لکه چې په مصر کې او نورو اسلامي هیوادونو کې ورته زیاتر شي. امنیتي تامینات ورته زیاتر شي. د دې لپاره چې اکثرا قاضیان تر تهدید او ګواښ ورته پېښ تر تهدید لاندې دي. او چیرې دوی ته لازم امنیتی تدارکات ورته برابر نسی، دوی مطمئنن په عادلانه توګه خپل کار نشي کولای. دریم دا ده چې یو داخلي نظارتي او کنټرولي میکانیزم ورته جوړ چې د قاضیانو د عمل کرد دوی ازيري او د فساد شتون لپاره او یا د رفع لپاره په خپل قضایي قوه سارنی وکي او جدي اقدامات وکي.
نو موړی ریپورت چې د یو کال په موده کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشپړ شوی، خي چې د هیواد د 14 ولایتونو په وڅ سلويخت فلسوالیو کې هیڅ ابتدايه محکمه موجوده نه دي. په ریپورت کې راغلي چې د یو کال په موده کې د وسووا بیا قاضیانو څوکۍ خالی پرتی وي چې باید ډکې کړای شي. خغلی نادری زیاتوي چې په محکمو کې د قاضیانو او اړوندو چارواکو ناسم چلند یو بل مهمه ستونزه ده چې له امله یې ښایي یو شمېر خلک غیر رسمي او غیر قانوني پریکړه کوونکو جرګو ته مخه کړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وویل چې دغه رپورټ یوه کاپي یې عدلي او قضایي ادارو ته استولې، خو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک کاموي وایي چې دوی د رپورټ د یو شمېر برخو او ارقامو سره موافق نه دي. خاغلی کاموي د بشر د حقوقو د کمیسیون یو شمېر مندونو سره موافق دی، خو وایي چې په دې برخه کې اصلي ستونزه د امنیت نه موجودیت دی.
هر هغه ولسوالۍ کې چې زموږ قاضیان هلته نشي تللی، د دې عوامل تشخیص کړو چې د قاضیان هلته ولې وظیفې ته نه ورځي. عمدترین موضوع د دې په راس کې، د دغې مشکلاتو په راس کې امنیتي ستونزه ده چې په ډېرو ولسوالۍ کې زموږ قاضیان نه تعمیر د کار دپاره لري، نه د اوسېدو دپاره ځای لري، نه امنیت لري. نو کله چې یو ولسوالۍ کې قاضي دفترونه د قاضي دفترونه لري، کور نه لري، امنیت لري، نو هغه څنګه په وخت زمان 8 بجې پوره محکمې ته ځان راوسي؟
خاغلی کاموي زیاتوي چې د قاضیانو د روزنې لپاره داسې یو انسټیټیوټ په پام کې لري چې د افغانستان ټول قاضیان په هغه کې مسلکي روزنې ترلاسه کړي. د وړاندې وویل چې په ولایتونو او ولسوالیو کې 1.5 زره قاضیانو ته مسلکي روزنې ورکړي او تر دې دمه یې په 5 دورو کې قاضیان بهر ته په ځانګړي ډول مصر ته استولي دي. په دغه رپورت کې د افغانستان د قضایي قوې درې څانګې ارزول شوې چې په هغه کې د قضایي قوې ټولیز جوړښت او د محکمو د وضعیت څرنګوالی، ظرفیتونه او د هغوی لپاره کافي روزنیز پروګرامونه او په قضایي نظام کې د قاضیانو د مالي وجې ارزول شامل دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن په قضایي ادارو کې یو شمیر پرمختګونو ته اشاره کوي او وایي چې تر یوه بریده د قاضیانو په امتیازونو کې ښهوالی راغلی او ودانۍ تر یوه حده رغول شوي دي، خو بیا هم د ډیرو قضایي ادارو ودانۍ په نړیوالو معیارونو برابرې نه دي.
د افغانستان د قضایي ادارو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا خپور شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې به د حقاني شبکې پر ضد پراخ هوایي او مځکني بریدونه پیل کړي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د افغان کوریا له روزنیز انسټیټیوټ څخه پرون سلګونه ځوانان د مختلفو حرفوي زده کړو له مرکزونو څخه فارغ شول. د زده کوونکو په مختلفو څانګو کې تر نهو میاشتو پورې زده کړې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل غواړي چې د دې مرکز او همدارنګه د لسګونو نورو ورته مرکزونو له لارې د هیواد ځوانان د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه او بهر کار وکړای شي.
د افغان کوریا له روزنیز انسټیټیوټ څخه پر فارغو سلګونو ځوانانو د فراغت سندونه وویشل شول. په دې انسټیټیوټ کې د هیواد د مرکز او ولایتونو سبان د 1400 ځوانانو په وو مختلفو رشتو کې مسلکي زده کړې پای ته رسولې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی وویل غواړي چې د هیواد کارګر ځوانان د حرفو د زده کړې د مرکزونو له لارې د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه او بهر کار وکړی شي. دی وویل
مشکل عمده در سر راه ما بیکاری در افغانستان است. ما نیاز به کارگر ماهر در افغانستان داریم.
زموږ د لارې پر سر لوی ستونزه په هیواد کې د وزګارتیا ستونزه ده. موږ ماهر و کارګرو ته ضرورت لرو. موږ د ځوانانو قوت لرو خو مهارتونه یې کم دي. د دې مرکزونو له لارې غواړو چې دا نیمګړتیا پوره کړو. همدارنګه غواړو چې په هیواد کې ورته مجهز مرکزونه هم ولرو، کارګر ځوانان او نجونې پکې وروزو او په همدې توګه ورو ورو د وزګارتیا ستونزه کم کړو.
ایسای خی چې په افغانستان کې سباندې 2 میلیون ځوانان د کار په لټه کې دي او ویل کیږي چې دا شمیره له یو کال څخه بل ته زیاتیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د هیواد یو شمیر ځوانانو ته په بهرنیو ملکونو کې د کار زمینې برابرې کړې دي، خو د مارکیټ د کار معیار فن، مسلک او مهارتونه دي چې له بده مرغه په افغان کارګرو کې لږ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو 100 کلونو کې په ټول هیواد کې د حرفو د زده کړې په لسګونو مرکزونه فعال کړي دي چې په لسګونو زرو ځوانانو پکې مختلفې حرفې زده کړې او د کار خاوندان شوي دي. د افغان کوریا د انسټیټیوټ فارغانو ویل که چیرې رشتې پراخې شي ورسره به دوی ته د زیاتو کارونو زمینې هم برابرې شي. د وحید په نوم یو ځوان په داسې حال کې چې د مرکز له چارو خوښ و آزادي راډیو ته وویل
زه بخش ترمیم د موټر باندې یم. د بازار د دې ځای زښت زیات فرق لري. دلته عمل هم ستاره ولي ستاره پر ماشین باندې کېنئ. موږ تر اوسه پورې د دېنه بشتره موږ تدریس لیدلی نه ده. فعلا دلته چې دي موټرونه سره د کوریایي موټرونه سره تدریس موږ تېره کوي او اوتومات موټرونه دي، اګیر موټرونه دي، دلته سره موږ تدریس کوي. غون کوریایي موټرونه دي که دغه موږ ته یو دغه وکړي چې مختلفه موټرونه لکه نور مملکتو لکه جرمني موټرونه اوسېږي، مختلفه موټرونه اوسېږي، مطلب دا ده چې مختلفه موټرونه اوسېږي.
د افغانستان مرکزی احصایه ښیي چې د هیواد شاوخوا 9 میلیونه خلک د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي او سره له دې چې ډېرې د کار توان لري خو کار نه مومي. سربیره پر دې هر کال د هیواد له 12 ټولګیو څخه په لسګونه زره ځوانان فارغېږي چې په پوهنتونونو کې د نه جذبېدو له امله د وزګارو شمیر زیاتوي. کارپوهان وایي دا ستونزې دولت په یوازې ځان نشي اوارولی، خو دولت د دې وړتیا ومومي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خصوصي سکتور مرستې جلب کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په فراه کې د هغه پله د جوړولو کار پیل شو چې شاوخوا 10 کلی له فراه ښار سره نښلوي. دغه پل د یوې مرستندوی ټولنې لخوا جوړیږي. د فراه اوسیدونکي د دې پله رغونه د ځان لپاره یوه لویه اسانتیا بولي. په دې اړه تفصیل له فراولات څخه د احمد شاه فطرت پر راپور کې واوري.
د فراه ولایت د شوالی ریاست لخوا دا پل کارپیل شو چې کابل لس کړي د فراه د ښار سره نښلوي. دا پل د فراه ولایت د مرکز د ختیځ لوري پر کانال جوړیږي چې مالي لګښت یې کابو 80,000 امریکایي ډالره د یو ایس ای آی ډي لخوا ورکول کیږي. د فراه ولایت شروال عبدالرحیم ساقسی دغه پل د کار پرانیستلو پر مهال وویل چې مخکې دغو کلو خلک چې د کانال پورې غاړې ته ژوند کوي د ډېرو ستونزو سره مخامخ وه، ولې په راتلونکي کې به دوی ستونزې حل شي.
دا پل د ښاروالۍ لخوا د سی ای جی دفتر ته پیشنهاد شوی او د یو ایس ای آی ډي په مالي لګښت د 1,000 امریکایي ډالرو په اندازه دا جوړیږي. دا پل چې دی زموږ د حوالې ناحیې او د هاخوا کلي چې پراته دي هغه د قلای غلاب سیدي
دغه سیمو اوسیدونکي چې دغه پل د ښار سره نښلوي خوښ دي. دوی وایي چې دولت باید دغه پروژې څخه سمه څارنه وکړي تر څو دغه پل په اساسي ډول جوړ شي او په راتلونکي ژر له منځه لاړ نه شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې به د حقانی شبکې پر ضد پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. پاکستان ته د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې له دې هیواد وغوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد کلک اقدامات وکړي. ګومان کیږي چې د حقانی شبکه به په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو د بریدونو اصلي طراح ډلوي. فریده هوډ سیفی په دې اړه پر رویټر خبری اژانس او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو په حواله نور معلومات وړاندې کوي.
پاکستان پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې چې د القاعده او طالبانو مهم په نظر بلل کېږي لومړی هوایي حملې او بیا ځمکني پوځي بریدونه وکړي. دا خبر یوې پاکستانی ورځپاڼې د هیواد ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر څو ورځې وروسته خبر کړي. میرمن کلینتن له پاکستان او غوښتل چې د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې په برخه کې زیاتې هلې ځلې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د جلال الدین حقانی د شبکې غړي زی په زیدي. د حقانی شبکه د افغانستان د طالبانو سره ملګری ده. داسې فکر کېږي چې دا ډله له القاعده شبکې او همداشان د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI سره هم له ډېر پخوا نږدې اړیکې لري. متحده ایالات له ډېرې مودې په شمالي وزیرستان کې د مخالفو وسلوالو د منځتلل په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره ډېر مهم بولي. دا مسله د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اختلاف سبب شوې. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سختو حملو او د حقانی د تعقیب د پاره د متحده ایالاتو فشارونو ته چندان علاقه نه ښودله. د کارپوهانو په باور اسلام آباد د دې لپاره دا کار کوي چې په افغانستان کې د خپل سیال هند د نفوس سره خپل توازن وساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یوې مقالې کې لیکلي، متحده ایالات په دې پوهیږي چې د افغانستان په جګړې کې تر ټولو ویرونکې یاغي کورنۍ چرته ده. امریکایي عسکر کولی شي د خوست په یوې ولسوالۍ کې د دې کورنۍ د مشر جلال الدین حقانی ودانۍ وویني چې په میلیونه ډالر ورباندې لګېدلې دي. په دې ودانۍ کې د سیمې خلکو ته لوی جماعت جوړ شوی چې د پاکستان په خاوره کې د حقانی له مرکز څخه چې تری عملیات کوي 40 میله فاصله لري. دوی د حقانی د زوی د کاروبار هم خبر دی چې د شاوخوا 3,000 مخالف وسلوالو مشري کوي. همداشان د روزنې د هغه پیچلي کمپ په اړه هم پوهیږي چې پکې د مقاومت او د افغانستان په پولو کې د توغندیو د ویشتلو کورسونه جوړیږي. د حقانی کورنۍ تر اوسه د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو له حملو خوندي پاتې شوې ده. د امریکایي عسکرو په وینا د حقانی ډلې غړو ته په پاکستان کې پراخې روزنې ورکول کیږي. دوی په ژوندۍ بڼه د ډزو کولو روزنه ترلاسه کوي. تیره میاشت دوه امریکایي عسکر په خوست کې د توغندي د حملې په ترڅ کې ووژل شول. لکه تر لږه شک کیږي چې د دې توغندیو څخه یو یې د پاکستان له لوري ویشتل شوی و. د حقانی له شبکې سره ښه روزل شوي کسان مرسته کوي چې دوی د کابل په ګډون له خپل مرکز څخه لري هدفونه په نښه کړي. یو ځان وژون کې روانه میاشت دننه د کابل په یو پوځي روغتون کې خپل بمونه منفجر کړل. همداشان پر ډیرو هوټلونو، سفارتونو او لوی دوکانونو باندې حمله هم د حقانی له شبکې سره نسبت ورکول کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. اوس په وروستۍ برخه کې لکه څنګه چې په پایل کې مو ژمنه درسره کړې وه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
نیمه نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې لینا شریفی.
ګران اوریدونکو، نیمه نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ، زه لینا شریفی تاسو ته د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ښځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو، او د ښځو خبرې اورو چې ولې خپل دغه حق نشي غوښتی یا نه ورکول کیږي.
د ما پلار نو مهر په ما واخیسته، هغه وخت کې نو ډیر زره روپۍ رواج په ما ډیر زره مهر اخیسته، او ما ته ایران کړې هغه وخت خدا رواج نو منګ هم نه پیدا کړم.
په سر کې پام وکړی د ښځو په اړه لنډو خبرونو ته چې وږمه رشیدې وړاندې کوي.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سیده مشګان مستقوي وایي چې سږکال به دغه وزارت د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو ته ودانۍ، دغه راز په بیلابیلو ولایتونو کې نونس ښځینه باغونه جوړ کړي. د پښواک خبر ایجنس د خبر په اساس میرمن مصطفی دغه خبره د جوزا په ومنیټه د سمنګان د ښځو چارو ریاست د ودانۍ د پرانیستې په غونډه کې وکړه. زیاته کړه چې د سمنګان د ښځو چارو ریاست ودانۍ د ښځو چارو وزارت له بودیجې څخه د 9 میلیون افغانیو په لګښت ایباخار په یو څنډه کې په دوو پوړونو کې په پخه ډول جوړه شوې ده. د لوګر ولایت په مرکز او برکی برک ولسوالۍ کې د نجونو اته خوندي وتلل شول. د پښواک د خبري ایجنسی د رپورت لمخې دغه خوندیا ته ورځي وړاندې ورسته له هغه وتړل شو چې وسلوالو کسانو چې تونونی طالبان بلل دغه خوندیا خونکو او زکونکو ته د مرګ په خونه وکړل. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وویل چې د خوندیا د تړل کېدو موضوعیت د افغانستان له ملي شورا سره شریکه کړی ده، او تصمیم لري چې دغه ستونزه د سیمې د قومي مشرانو او مخاورو په مرسته اواره کړي او یا خوندیا بیرته فعال کړي.
صدای څوک یې ټاکی اول افغان ښځو ته دغه حق نه ورکول کیږي، دا هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې د روښانه کولو هڅه کوو. مهر یو مالی حق دی، یو هغه پیسو یا مال ته ویل کیږي چې ښځه د خپل نفس په مقابل کې په خپل میړه ږدي. د اسلامي احکامو په اساس د مهر ټیټه اندازه لس شرعي درهمه چې اوس مهال شاوخوا 1500 افغانۍ کیږي ټاکل شوې ده، خو لوړه اندازه یې نه ده معینه او د ښځو خوښي او صلاح ته پرېښودل شوې ده. د اسلامي احکامو له مخې ویل کیږي حسنه واده هغه دی چې مهر پکې تر ټولو لږ وي. مهر د نکاح پر مهال یا وروسته له واده د ناوې یا د هغې د وکیل لخوا ټاکل کیږي، او میړه مکلف دی چې ښځې ته یې ورکړي. خو په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې د ښځو په نورو حقونو سترګې پټې شوې دي، د ښځو په دې مالي حق یعنی مهر هم لومړی د ولور په نامه پلار یا ورور خېټه اچوي. کله پلار یا وروره بد شي، بیا میړه سترګې پرې پټوي یا هڅه کوي چې په بېلابېلو لارو ښځه اړه کړي چې وروي بکي. لومړی به راشو دې ته چې د واده پر مهال ولې ښځو ته مهر ټاکل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاده حمیره حقمل په همدې اړه:
هغه مهر چې یوې ښځې ته د واده په مقابل کې ورکول کیږي، هغه د دې په خاطر دی چې ښځه باید اقتصادي خودکفایي ولري، او هغه مهر د دې په خاطر دی چې هغه ښځه مثلا ممکنه ده خاوند یې کله په کور کې وي، کله نه وي، کله چې نه وه، دا هغه خپل پیسې لري، کولی شي چې د هغو نه استفاده وکړه. مثلا کولی شي د هغو نه یو چا ته هبه وکړه، بخشش وکړه، صدقه ورکړه. مثلا په خپل هغه کولی شي چې مالکیت ولري، دارایی ولري. او په اسلام کې د اقتصادی حق چه میراث هم په حقوق شامل دی، مهر هم په حقوق شامل دی. دومره با ارزښت دی چې کله خصوصا خاوند یا میړه د خپل ښځې په مال کې بدون د ښځې د اجازه نه تصرف وکا، یا مثلا دوغو مالکیت خرج کا، یا غچا ته بخشش کا، د غلا په حکم، د سرقت په حکم، د اوغو لاس د پرې کول دی، د قطع کول دی.
لکه څنګه چې یادونه وشوه، د مهر پیسې ډیر ځله د نجلۍ کورنۍ اخلي. نو پوښتنه دا ده چې ولې نجونې اعتراض نه کوي؟ ښایي دې پوښتنې ته ستاسو په ذهن کې بېلابېل ځوابونه تیر شي، خو یو ځواب یې دا دی چې ګڼې ښځې بې سواده دي او پټې سترګې ساتل شوې دي، داسې چې په خپلو حقونو هم نه دي خبرې. ډېری ښځې اصلا پوهېږي نه چې مهر څه ته ویل کیږي. د دغو ښځو خبرو ته غوږ شئ.
زک شنا کوم چې زه راوت کړم پختای ک په خبرم لس کله نو مړه شنا کوم سر مې ولا ک په شل اخلاص یاد
په مهر پویږي ته مهر چی شتوي
یا ولا ک می سر خلاص یې نه نه پویږي مش په لبی نه پویږي
زه دونه کښلی وات سم چې ما په قران ک په یاد دی جو ولا ک شي ملا ولا کړی ته مار نه خبر
د کابل د کمپنۍ سیمه اوسیدونکو نصیبه وای چې د واده پر وخت نه په مهر پوهیده او نه په خپل حق پلار ځان ته ولور پر واخیست. نصیبه وای چې که پلار د ولور پیسې هغه وخت دی ته ورکړی وای نو اوس چې کونډه ده ښه گزاره به پرې جوړوه.
د ما خو یو شل کاله پنځه ویشت کاله دی واده شوي دي، بیا هغه وخت که دا مهر رواج نه و خو د ما پلار مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و نو چې نجلۍ ته یې هلته ورکا ولول و په موږ باندې ولول و تو یا نه، هغه وخت که نو دیر زره روپۍ رواج و په ما یې دیر زره مهر اخیسته و ما ته یې رانه کړې، هغه وخت که خدا رواج نه و موږ هم نه پوهېدو کنه دغه ګټې به یې رسې چې ما مې خپل اولاد پرسه ولی شوی اوس مثال د خبرې خپل زندگی می پیولاندی بو ولی شوی خو ماست که به ما مختل مهر ونو مثال ده خبری تیلا به می زان تخیستی و خپل زان تا به می وسایل پی اخیستی و شوست دی ما په درد لگی دلی وی خو اقا وقتو که داره واجو ننه و دقا شایان خوست دی مورو پلا رق و منگم نپی دلی
دینه خز بیال دی عمله چه پا افغانستان که زیادتر و دونه ده شفاهی نکال مخیکی گی او د مهر د اندازې په څیر د واده نور شرایط رسمي بڼه لري، د مهر د غوښتو زړه نشي کوي. د نجراب اوسیدونکو نسیمه وایي وړه واده شوي مهر یې نه و تعین شوی، خو وروسته له واده په شفاهي ډول ورته وویل شول چې ټول کور او دارایي ستا.
د دولس کاله دونه وړه بیا زه یې واده کړم، خو بیا لږ زره همغه خوښ خسر مې ښاوو ولور یا خسته یا اتیا زره روپۍ ښه، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما یې چې راوستله دا زما د همه زوی، ولې د دې مهر ورکه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
د پاملرنې موسسې له خوا د ښځو د شوراګانو کتونکي زرغونه حسن د هغو عواملو یادونه کوي چې ښځې مهر نه شي غوښتی یا نه ورکول کیږي.
لومړی علت دا دی چې اول چې دا دوه فامیلونه یو د بل سره دوستي کوي، نو د دې اول هغه ماده دا ده چې مثلا دوه لکه درې لکه ولور باید وټاکل سي. دلته دوی هیڅ د مهر په باره کې اصلا یادونه نه کوي، او که یادونه هم کوي هغه مازې د دې دپاره چې دغه مراسم پر ځای سوی، نو دې مثلا مهر کیږدي یا دومره جګ کیږدي چې هغه هیڅ کله نه ورکوي. او دا ښځې چې خپل هم دی وایي او په اوله شپه چې دی واده وکړي مېړه ورته وایي چې ښه ده مهر خو زه دونه نه لرم، خو نو ښځه ورته وایي خیر پروا نه کوي زما ستا په مابینځ کې چا ویش راوستلی دی، مهر یې هم ستا. مېړه دغه غواړي چې د ښځې د خولې همدا راوباسي چې ښځه باید مهر تېره سي. او بعضې وخت هغه مهر چې مثلا په نکاحنامو کې نوشته سوی دي بیا هغه مهر همداسې پاتې وي. دی خیال کوي چې یا ښځه باید کونډه سي باید مهر واخلي، او یا دا چې طلاق ته موضوع ورسیږي وای نو مهر ته څه کوي چې ته مهر اخلي، او یو تعداد وایي شرم دی زه څنګه مهر وغواړم، او یو تعداد فامیلونه بیا دا وایي چې باید ته د کور په خیر کې شریکه سې، که ته مهر ماته راونه بخې نو ته د کور په خیر کې شریک کېدلی نه سې. او ښځې ځکه چې معلومات نه لري د دې خبرو د تاثیر لاندې راغلي دي، نو بس د مهر نه دی تېرې سوي دي اکثریت.
میرمن زرغونه حسن وایي چې که چېرې ښځو ته خپل مهر ورکړل شي دوی کولای شي له اقتصادي پلوه هم ځان او هم خپله کورنۍ وچلوي.
ښځه کولای شي مهر چې واخلي مثلا که وغواړي چې خپل ځان ته یو سرمایه جوړه کړي، کولای شي یو شخصي کور په خپل نامه باندې واخلي، هم د پاره ډېر ښه دغه ده. او که وغواړي په هغه مهر باندې فرض مثال که نغدې پیسې کولای شي چې په هغه باندې یو ښه تجارت شروع په وکړي چې هم تا به ورته خوشحالي یا هم هغه د فامیل دپاره یو لوی کومک ته د فامیل دپاره د مېړه د فامیل دپاره د لوی کومک کېدلی شي. کولای شي نن ورځ موږ وینو چې ډېرې ښځې ښه تجارتونه یې شروع کړي دي، ښه تجارت کولای شي، ښه استعدادونه په ښځو کې شته. نو که چېرې دغه زمینه ښځو ته مساعده شي او ښځه باید دا جرأت حاصل کړي چې دا کار وکړي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو د ډیپارټمنټ آمر صالح محمد اختر خیلوایی چې مخکې له اسلامه د جهالت په دوره کې به د ښځې مهر د هغې ولي اخیست، چې نن سبا هم ګڼ افغانان سره له دې چې مسلمانان دي خو د جهالت د دورې خویونه یې نه دي پرېښي او د ولور په نامه د خپلې خور لور مهر ځان ته اخلي. ښاغلی اختر خیل زیاتوي
په فقهي کتابو کې راځي که د بېګاه ښځه دپاره مېړه هر شي چې د دې پیسو نه استفاده وکړي
کې د دې مهر د خزه د پیسونه دا هم نشي کولای بغیر د دې نه چې د خزه اجازه ووړي او دغه درزا او رغبت ورسته د دې نه بیا ګټه پورته کړي. دا ظلم ده، دا جفا ده د دوی په حق کې چې د دوی مهر بیا پلار ته نه اخلي، جیبونه ډکوي ته نه، او دوی خالي جیب خپل خسرګنۍ کړی لیږي په داسې حال کې چې هغه بیچاره بیا په آینده کې د تار یا ستن ته محتاج وي، یا به میړه ته لاس اوږدي، یا به ورندار ته، یا به یو بل آزاد دغه فامیل ته لاس اوږدي. حالان چې دا شریعت د ته حق ورکړی او مهر ورکړی چې د مهر کې خپله په پښو ودرېږي، د خپل اقتصادي مشکل حل کړي. نو ځکه دا ناروا ده، حتی د ورور په عنوان باندې که څوک دا مال اخلي یا د جیز په نامه یې اخلي، دا مردار دی، دا هغه حرامه مړی ده چې د یو اولاد په ستونې باندې پښک دي او بل اولاد ته یې ډیری، دا لویه ستره جفا ده د اولاد په حق کې، او دا به د قیامت په ورځ باندې سخت عواقبو سره لاس و ګریوان وي.
لکه څنګه مو چې واوریدل، د اسلام له نظره د ښځې په مهر سترګې پټول ناروا دي. دغه راز د افغانستان مدني قوانین هم په دې اړه صراحت لري، داسې چې د ښځو مهر نه ورکول پرته د ښځې له اجازې مصرفول یا چاته بخل جرم ګڼل شوی دي. ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی، په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو اجازه غواړم، خاط او آباد دی وي.